پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبورې چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشر وایي چې پرمختګ شوی د غراز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي چارو غړو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبرې کړې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتله شوې دي. نن د هوت نهمه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په رپورټونو کې ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نتیجې ته نه ده رسېدلې. پوره خبرونه واورئ. په دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې د دوه ورځو لپاره ماتله شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې تودې خبرې وشوې. هغه ویلي چې غونډې ګټورې وې او دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د مضبوطو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې دوه ورځې دمه د دې لپاره کوي چې خپل پلانونه وګوري سره غور وکړي او بیا خبرو تکشینی. د خلیلزاد او د طالبانو د استازو د خبرو بل دور د شنبه په ورځ پیل کیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټوټر دا پیغامونه خبر کړی دي. هغه ویلی دي چې څلور سره کلیدي مسالې د مذاکرو پر میز بحثه پرتې دي. خدای نه دی ویلی چې مشخصا کومې مسالې. خلیلزاد هم داراز لیکلی چې په دوحه کې په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې هم پرمختګونه شوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیار شوی چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په دې اړه چې غالبا په دغه غونډه کې د پرمختګ ډېرې نښې شایي ونه لیدل سي خبرې کړې وې، خو نن یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. د هوت د میاشتې نهمه نیټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوی ملي ورځ بلل شوې ده. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. په دې مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسې ولسي غونډې کیږي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې د پریولو صبح جو د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوستې حمله وکړه او په دغه حمله کې د دواړو خواو ترمنځ شپږ ساعته د ډزو تبادله وشوه. د عدل خبره په جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان وژل شوی او څلور تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په دې وسواله نشته کې د یو وژل شوی وسوال مړی هم موندل شوی دی او یو شمیر زخمیان هم د جګړې په ډګر کې پاتې شوی دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. ویل شوی چې د دواړو غونډه چې هدف یې په دواړو کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او له اټومي وسلو د ټاپ وزمې پاکول باندې موافقه وه، بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر ویاندي سارا ساندرز نن په یو بیان کې وویل دا ګړۍ کومه موافقه نه ده سوې، خو د دواړو خواوو مذاکره کوونکي ډلې د راتلونکي کتنې او بیا خبرو په تمه دي. ساندرز د ټرمپ او کیم غونډه ډېره ښه او مؤثره بللې ده. ټرمپ او کیم پرون او ورم ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړه مشران نن د ویتنام له پلازمېنې هانوی په خپلو موټرونو کې د خپلو هیوادونو پر لور روان شول. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. کوشنر تر دې یوه ورځ مخکې پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا او د هغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې وې. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندولو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاکار او د ترکیې ولسمشر تقریبا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دغو خبرو کې څه ویل سوي نور جزئیات نه دي معلوم. سپینې ماڼۍ وایي له ترکیې او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی، خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دی. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د نوي نوښت جزئیات هم نه دي معلوم. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، د بحرین، عمان او له یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسله خبرې وکړې. او متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې روسیه او چین اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د شخړې زیاتېدل به له کنټروله وتلي خبره وي. پنټاګون پرون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا مغرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغمه کار واخلي. فدریکا مغرینی ویلي دا شخړه کیدای شي چې دواړه هیوادونه او ټولې سیمې ته خطرناکې پایلې ولري.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي هم وایي چې په دې ترسره شوو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز په قطر کې د وروستیو خبرو په باب مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. دغه راز نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ورځ ده. په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو لخوا د سرتیرو لخوا هم دا ملي ورځ ولمانځل شوه.
از مردم خود، از ملت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي زیات شوي کړکېچ ته کتنه کوو. د هند او پاکستان پوځونه نن بیا د کشمیر په لانجمنه کرښه کې له یو بل سره ونښتل. اسدی راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته البته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د قطر د مرکز دوحه خبرو ته. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیلزاد نن په یوه ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیلزاد ترسره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې دي. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم هم پر لور وروخو استوار ګامونه اوچتو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په یو پیغام کې په دې خبرو کې دغه وقفه تایید کړي او ویلي دي چې خبرې به بیرته د شنبې په ورځ پیل شي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل له استډیو سره وصل دی. تورمان صاحب، دغه خبرو په اړه نور جزئیات څه دي او په کابل کې عکس العمل نه څه دي؟
بله په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استادو دمه کړی خو له دغه دمی مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حل ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوي شمیر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوي غړي حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه دوه شرطونه دواړو طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه دا ده چې امریکایان باید له افغانستانه ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان بیا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به بیا د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او داسې ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرف شوی ده، لکه چې د طالبانو او د امریکایانو لخوا په دې هکله څرګندونې شوي دي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي، په کابل کې هم د سولې د یو ټیم درامسته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبې په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا پرتله لوی بدلون دا دی چې د قطر د دفتر مشر او د ملا هیبت الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوحې ته رسېدلې او امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیز غونډه کې برخه اخیستی وه. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. دغه خبرې دوه ورځې روانې وي، خو اوس ویل شوي چې دواړو خواوې پنج شنبه او جمعه دمه کوي او د شنبې په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې دغه خبرې څاري وایي په خبرو کې پرمختګ شوی خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالویش په اړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی ده، خو یو مسله چې اوس هم په باندې خبرې باید وشي او هغه دا دی چې د امریکایي قوتونو د وتلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ یا معقول مهالویش څومره وي. البته امریکایان دا خبره کړې دي چې موږ خپل نیمایي قوت د توافق نه پرته باسو، خو هغه پاتې چې وزره یا د دېنه زیاته او کم دي د هغه په باره کې مهالویش دی او همدغه مالویش باندې خبرې روانې دي.
خاغله مجلوی خی په دغه مذاکراتو کې د امریکایانو په وتلو سره د دوی د زینو تجهیزاتو د استلو په اړه هم خبرې وشي، کوم چې د په خبره نور د استفادې وس وړتیا او امکانات نه لري. بله نورې سره
بله تورمن صاحب مننه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قطر د په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د تیرو درې ورځنیو ترسره شوو خبرو او دا چې دغو خبرو آیا د سولې ته رسیدو او یوې موافقې ته اساس ایښی دی که نه، په راتلونکې شنبې په ورځ دا خبرې بیا پیلیږي. خو د ترسره شوو خبرو په باب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون خالد پښتون نظر هم اخیستی دی، دا مرکبه په ګډه واورو.
مسله واقعا هم د یوې پالو څخه ډېر د تشویش ده او د بل پالو څخه امیدوار کننده ده. د یوې خواڅه چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعا ده د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پرېکړه د دوی سره وکړي چې دوی بې له کوم شرطه او بې له کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وځي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضرور کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي، فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامع لپاره یې هم راولي. زموږ غوښتنه یا د خلکو ارزو او توقع دا ده چې هر پریکړه چې کیږي اول ملت په جریان کې ولویږي، ځکه دا صلح په حقیقت کې د افغانستان د 50 میلیون انسانانو سره ده، نه یوازې د طالبانو سره. ځکه هغه څوک چې په دې جنگ یا په دې صلح کې متضرر کیږي یا مستفید کیږي هغه د افغانستان ملت دی. نو موږ یو خواهش چې د امریکې او د بینلمللي جامعې څخه کړی دی او کوي، هر ورځ هم د افغانستان ملت نارې وي چې زموږ د اتلو سکالو دستاوردونه او دونه زحمتونه چې خپل بینلمللي جامعې په دې کې ایستلي دي، 3000 نفر عسکر یوازې د دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په میلیارډو ډالر خرڅ شوي دي، دا هغه ساتنګ ډېر ضروری ده چې باید هغه حفظ شي، هغه باید وساتل شي. پس نو په همدې اساس موږ دا ویلی شو چې پر جوړ صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه جامعه د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او 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 په فایز ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوښ سي او بل طرف ته ډیره فائدہ ورسیږي.
خغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې ک چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزي، په څومره وخت کې دا شونی ده چې مثلا دوی له افغانستان ووزي؟ هغه مهال ویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
زما پکې دا اول خو زه درغه ده چې په پیژو موږ د افغانستان په سیاست کې داخلي یو فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارانټي و خارجان ته ورکړي چې موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سولې راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر راسره څرګند شریکاو، دغه خبرې د دوه ورځو لپاره ځنډیدلې دي. د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې په ترسره شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو به څرخي، د خبرو لپاره به په خپلو کې سره سلا مشوره کوو. هغه دا پیغام په یو د ټویټر له لارې ورکړی. دا یې هم ویلي چې د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروزو، خو استوار ګامونه اوچته وو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څیړو، او د غراز په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې سکه تیر کال بیا په افغانستان کې تلفات تر بهت کچې ته رسیدلی دي. د هغه موضوعات چې نن څیړو تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو اوس به فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي په کندهار ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره له کابل نه پلاوی ورسېدلی دی. دغه بورد مشر احمدین حاجی اغا نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزي او د متشبثینو علي بورد په مشرۍ په دغه ولایت کې نن پر لارو له سوداګرو د ناقانونه اخاذیو د وات یا مین د سوداګرو د مالیاتو او صادراتو د ستونزو د هواري په هدف غونډه روانه ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د زون په کچه سوداګر او کاران راټول شوي او هیله مندي چې ستونزو ته به رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت سوداګر شکایتونه درلودل چې شته ستونزو یې د کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دغه ولایت خلکو سره به د 15 میټریک ټنو غنمو مرسته وشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرسته شپږ میاشتې مخکې د پاکستان هیواد لخوا د وچکالۍ ځپلو خلکو سره شوې وه. د ښاغلي تسل په خبره د دغه مرسته شویو غنمو د ویشلو لپاره د کرنې ریاست له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د میدان وردګ ولایت ټولو ولسوالیو ته به د مرستې ورسوي او په مستحقو کسانو به یې وویشي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې هم د وچکالیو له امله ګڼ خلک اغیزمن شوي وو، خو سږنی ورښتونو ته په کتو راتلونکي کال ته د زیاتو حاصلاتو لپاره هیلې موجودې دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل نه چلویخت افغانی او یو لیتر ڈیزل تیل هم په نه چلویخت افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانی په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه دوه دېرش افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چه اقتصادی خبرونه واورول وړاندې به واورئ چې نن د کب یاهود نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده چې په بلخ کې هم دا ورځ ولمانځل شو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال هند او پاکستان زغم ته رابولي، د دواړو هیوادونو پوځونو وسلوالې نښتې بیا کړې دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، همدا شیبه سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې تازه نښتې چیرې شوي او د دواړو هیوادونو دا کړکیچ څنګه پیدا شوی دی؟
منن نوري صاحب، هندي او پاکستاني پوځیانو نن پنجشنبه د دوو کشمیرونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د لنډ وخت لپاره ډزې وکړې. د هند د پوځ له اعلامې سره سم د دواړو هیوادونو ځواکونه د هندي کشمیر د پونچ په ساحه کې له یو بل سره ونښتل. د پونچ سیمې نیمه برخه په هندي کشمیر پورې تړلې ده او نیمه نوره په پاکستاني کشمیر پورې. پاکستان وایي چې یو تن ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله، البته هند وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله په شاه تنبولې ده. هند همداراز ادعا کوي چې ډزې لومړی پاکستان پیل کړې او دوی کلک ځواب ورکړ. پاکستان وایي چې نښته د شپې مهال وشو او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. امریکا، چین او د نړۍ نورو هیوادونو له دواړو خواوو غوښتل چې له زغمه کار واخلي او کړکیچ پراخ نه کړي. د دواړو خواوو ترمنځ دا تازه کړکیچ وروسته له دې پیل شو چې په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري برید کې شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونه ووژل شول او جیش محمد سختری زیدلی مسؤلیت په غاړه واخیست. هند وایي دا ډله په پاکستان کې میشته ده او هند د دوشنبه په ورځ د پاکستاني کشمیر په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هند وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد مرکز له منځه وړی او د دې ډلې ګنډ غړي وژلې دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. البته پاکستان ویلي و چې د حملې غچ به واخلي، د هند د حملې غچ. پرون دواړو هیوادونو د یو بل د الوتکو د غورځولو ادعاوې وکړې.
بلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ طبعا چې د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. په تېره بیا چې د پاکستان اقتصاد په وروستیو کې ډیر په بد حالت کې دی، مختلفو هیوادونو ته د مرستې لاس غځوي او یو شمېر د پاکستان متحدینو ورسره د مرستو ژمنه هم کړې ده، یو څه اقتصادي مرستې هم ورسره کړې دي. په دې برخه کې اندېښنې شته کنه؟ چارواک څه وایي؟
تر اوسه پورې په دې اړه نه هند او نه هم پاکستان څه ویلي، ځکه چې لا وختي دی او کړکیچ هم زیات پراخ شوی نه دی. خو ګڼو هوایي شرکتونو پاکستان ته تګ راتګ بند کړی دی. پاکستان په خپله هم خپل هوایي قلمرو منع اعلان کړی دی. د تایلند هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې پاکستان او د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې اروپا ته الوتنې لغوه کړي، چې له کبله په زرګونه مسافر په بنکا کې لالهاند او سرګردانه شوي دي. تر دې وړاندې پرون د بحرین او متحده عربی اماراتو هوایی شرکتونو هم اعلان کړی و چې پاکستان ته د لشت لژه د دوو ورځو لپاره الوتنې لغوه کړې دي. د قطر او سنگاپور هوایی شرکتونو هم ویلي چې پاکستان ته الوتنې ځنډولې دي. د بریتانیا بریټیش ایرویز هوایی شرکت ویلي چې پاکستان ته یوه الوتکه چې د دوی روانه وه هغې خپل مسیر بدل کړی دی. د کاناډا هوایی شرکت پرون وویل چې موقتا پاکستان ته الوتنې لغوه کړې دي. ګڼو نورو هم ورته کار کړی. له دې سره د ډیرو خلکو کاروبار خرابي چې پر اقتصاد او تجارت منفی اغیز کوي، او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان اقتصاد اسې هم ډېر خوند نه لري، له سخت فشار سره مخامخ دی او له پورونو سره مخامخ دی او پورونه غواړي، ځکه چې اقتصاد خراب دی او د الوتکو نه ورتک هم تبن چې اغیز لري.
بله، ډېر مننه عصمت څاروانو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راولړ شوي کړکیچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن کشمیر په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې دواړه کشمیرونه سره جلا کیږي، د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د وروستیو نښتو له وروستي حاله خبرولو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کپ
نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده. دا ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د بلخ ملکي او پوځي ادارو چارواکو ګډون کړی و او دغه راز د افغانستان د وسلوالو ځواکونو میړانه وستایله. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د کب نه هم په افغانستان کې د سرتیرو د ملي ورځې په نوم یادېږي. له دې ورځې څخه په بلخ ولایت کې ملکي او پوځي چارواکو په ګډه د شاهین قول اردو په مقر کې لمانځنه وکړه. د بلخ والي د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې د شاهین قول اردو سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې ولس تاسو ترڅنګ ولاړ دی او د وطن او خلکو د حفاظت په خاطر ستاسو له سرښندنو او فداکارۍ څخه ستاینه کوي او باید افغان ځواکونه تر پخوا ډېر قوي د دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. د بلخ والي محمد اساق راه گزار په دې اړه زیاته کړه.
ما به اطمینان به تان میگم که مردم ولایت بلخ کاملا حامی شما هستند و شما هستین که مردم ما با عزت و با افتخار زندگی میکنند. با اطمینان گفتم میدانم که هیچگاه زحمات شما فراموشیدنی نیست.
د شاهین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم د سرتیرو ورځ د لمانځنه په غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د هیواد دښمنان به نابود کړي او د هغوی د تخریبي کړنو مخه به نیسي تر څو وحشت او دهشت جوړ نه کړي. ښاغلی احمدزی وویل
په مردم شریف خود برابری دولت اسلامی افغانستان دیواده را میتن که الى آخرین رمق حیات خود از مردم خود از ملت خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
و دوستان هم شاهین قول اردو که دسرتیر و ورز دل منزن پا مراسم و که دی بلخ ولایتی شورا استاز و مدنی فعالان و فرهنگیان و او دی ملکی دارو چارواکو هم گردون درلود. و بلخ که دی شاهین قول اردو سرتیری وایی چه ولست دی هم دی ورز پا پاس خپل منز که اتفاق و اتحاد تا مخکدی ترسو یو سرلوره یهو پر مختلل حیوات اولارو. لدغه ځواکونو دوه تنه داسې وایي.
نوم مې نثار احمد دی.
د کوم ولایت څخه؟
د کونړ ولایت. زما پیام ټولو افغانانو ورن ته دا چې د خاطر دی باید په افغانستان کې نور جنگ او جګړې بس کې باید سولې ته ټول افغانان مخه کړي. مخالفین ته زما دا پیام دی چې اول خو دې راشي په دغه دولت کې د سولې راولي او که بیا سولې نه راولي په جنگ ته پار حالت کې وسامه دي.
منم خدا دوم برید من نگیل استم از دیگه باید کار میکنم که پلی برادر خود کار میکنم دوش و دوش برادر خود و از توانمندان به زیادتر ما برخوردار استیم چون توانمان است بودن شما در نظام عتمی میباشم و شکر خداوند ما به مسئولیت قرار داریم.
د کابل نه هم یاد افغان سرتیرو له ملي ورځ څخه په داسې حال کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لمانځنه کیږي چې له یوې خوا د پسرلي په رارسېدو د تورستانو سره د یادو ځواکونو جګړه مخ په تیزېدو ده او له بلې خوا حکومت هڅه کوي چې له طالب تورستانو سره د سولې خبرو زمینه هواره کړي. دا چې بل کال به د سرتیرو ملي ورځ په څه یوه فضا کې ولمانځل شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ. ستاسو کتر په ونده باندې یو نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي. دلته هم ډېرې ډېرې واورې دي، موږ هم ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړه وکړله موږ لپاره هم ښه ډېر کومکونه دلته راولېږي، چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لار هم بنده ده. شپېته اویا کسان یې دې خوا ته ایسار دي، هغه هم لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زما د روزګان ولایت سفر جزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دی ریاست جمهوري ته ورسېږي چې زموږ جزاد ولسوالۍ د چمن په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا نصف جیری منظر په کښې کښې نشته. نو دا ځکه په سنبي سپنج کښې اوبه وړې ده، سره ګډ کړې ده. موږ د قیرجاتو اسناد په لوی ولایت مالیه کښې پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی، د مصروفیت مکتوب مې هم وړی دی، د ولایت مکتوب می هم وړی دي چې نو وزارت مالیات خدا غاصنه چې ماته خندونه جوړ کړی دي. نو زه غواړم د جمهور ته چې د ملي وزارت مالیه او د محترم جناب وزیر صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خطخه دا خواهش کوم چې دغه خیریات او اسناد مشترک سره د احاطه چې زموږ دغه ملکي مور بهر سي ته خپل حق ورکړو او په دغه خیریات باندې سره وویشو. په دغه خیریات کې چارته وندي دي پر هغه وند سره وویشو. والسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زه نعمت الله د بغلان ولایت د چارخوش ولسوالۍ څخه سره فارغ یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټر کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټر بند شي. دا ولې بندیږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ول سلام چې شپه ورځ کار کوي. اشرف غنی صاحب دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښو. په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلی وي او ستاسو ستونزو ته مټې راونغاړي. په افغانستان کې 12 نیمې بجې شوې. د خبرونې پاتې برخه کې د ازادي راډیو د یو کلی زرغګونه ډرامه درته خپرو او پر همدې ډرامې بحث هم ورسره دی. خو اوس فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په دوه کې د افغانستان د سولې پر د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ کړی، زبردست خبرې کړې دي او دوه ورځې وروسته به د شنبه په ورځ به بیا سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دوه کې په خبرو کې پرمختګ شوی او د دې لپاره چې دواړه خواوې سلا او مشوره وکړي او بیا خبرو ته حاضر شي. دا خبرې ماتل شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په خبرو کې د پرمختګ ستاینه کړې ده. د هود د میاشتې نهمه نیټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوي ملي ورځ لمانځل کېږي. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د هند په دهرادون ښار کې یو وار بیا د آیرلند د کرکټ د لوبډلې سره د T20 یا د شل اوره کرکټ په لړۍ کې مسابقه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې نن پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې دواړو دغه غونډه چې هدف یې په کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او د اټومي وسلو د خطر لرې کول وو، بې نتیجې خپلې خبرې پای ته رسولې دي او په دې برخه کې کوم موافقه نه شوې. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړې چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به شایي له کنټروله بهر شي. پینتاګون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد پر راکمولو تمرکز لري او له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په خپلو کې دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وکړي. او رپورټونه وایي له کله راهیسې چې هند او پاکستان په ترمنځ کړکېچ یاد شوی. د دواړو هیوادونو هوایی حریمونه د پروازونو لپاره بند دي او ګڼ شمېر مسافر په دواړو هیوادونو کې بند پاتې دي. تای ایرویز، امارات، قطر ایرویز، اتحاد، فلای دوبای، سریلانکا ایرویز، ایر کاناډا او داسې نورو سترو هوایی شرکتونو خپل پروازونه هند او پاکستان او د دواړو هیوادونو په فضا کې کنسل کړی دي.
یو کلی زر غاګونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا له خپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه، چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
اخ
خان صاحب دلاور خانه ته او نعیم خان ډېر ستړي مشی ایله په ایله چې زمونږ غریبانو کره راغلی
په خیر اوسې
صابره غریب به ولي نه ګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلي دي
لالا مې ښه وایي خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو
خیر اوسې
خان صاحب دا پیاله در واخله
صابره پس در روژه ماتی خود چه عجب خون که روره خود زو خویم چه مخکل دیر چه دی چای پیاله واخلم ویم دا شیرینی دی چه پا دسمال کرا کرده و خبه نوه
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا که چنگ صابر جانا
نو نایم خانه شیرینی خودی خان سای مخی تایی که لچای سر چه سمر خوره ایشی سوگ نپی خفه کی
نا غچی ننو
گور صابره تو نو دا یه وقت رو بلغ را سر مراتا نیسه خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو
خو خان صاحب مقصدی وای چه زمام سر پیخلاشی
گور صابره اگوز خبر دادا چه لطاسو سرمی خیخیز رو گواری بس بگو لالی پا مرکر اغلیو
یار صابر جانا دا چگلی و خودیر خواگو خو گوره امداز خوک زواب در نگوارو
نایم خان بدا خبر نکوی دا خبری لگی گرانه دی او سنشو مایلی چی دانا خفه نشی
زوره ورد سده کوی قاف پخره خودی نخیجو دو گو تجبه او خوره و او وای چه هو
خان صاحب دا هو ایل ما تا دی کوی قاف لغرنم سخت دی
معلم صاحب نفیسه او معلم صاحب عادله د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چې د خوزه د شورا دفتر تر اغلی
مننه ترور بی بی تم نام خدای دی مغناطیس غوندی موږ دې لکه اوسپنه را کش کړو
نفیسه استادی عجب ښه خبره دی وکړه اوسې چې زه او ته د ځان خوته کش کړی یو باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو
هو نو د مشکو انبر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو به ترې وي ښه ترور بی بی خبره دا ده چې موږ او تاسو په دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو
وایم ګل خبره دې وکړه دا څه ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې که د واده په برخه کې دي که د میراث د تعلیم د ناروغۍ علاج خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو
همداسې ده ترور بیبي اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار دا خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو ستا خبره سمه ده چې خلک پې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی
وایم د نښې منځ دې وویشت زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو مکتبونو د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي
که داسې خو وشول دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوې ورته وتړو همداسې به کېږي موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پې وکړي
معلم صاحب نفیسې دا خبره زما په زړه کې م ګرځېده داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي
دی گلالای موره وای دی گلالای موره تا لکه چی پواگونو که مالو چی که دی او مایرا تا توایم
چه وای دی گلالای پلارا دلتا می چرگو تا دانا چه ولا
تلگا دلتا راشا چه و مشورا می در سرا که ولا
دا چنگ خسارای شوایی چه وزل ما سر مشورا که وی
پا کلی که ما دی خزو دی اقونو سیمینارو نجوریگی دی دین او قانون خبری پکی کیگی آخر مونگ سری بام کلا خوب یگو
خواه وای چه دی ویل؟
دامی ویل چه غور دوار خانان دلاور خان او نیم دی گلالای پا مرکر آغلی و
یه واز خانان نو د خانان و خجی هم وی شفیقه و زرمینه در تا یادو
دا خونو خبره درانه ده د ګلالۍ مورې، ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ در کوو.
ډېر ښه دې وکړل. نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځې له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي. د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دې چې له ګلالۍ سره مسلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کړي د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور و پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور و پلار دې جار شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلی. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولې خپای مور دی جرشی؟ د باندې له ماشومانو سره لوبې وکه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم. نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به دې پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچی یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، ښه مور دې جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورو مې نه ښیې، بیا تاسو سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده شي د مریم مورې، رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که دروغه یم بیا به له ما نه هم مروره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کوم، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که د موبایل غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسا یې کړه. زه ورته ډېره ځورېږم، نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي. هغه به سرې شاته پټه شوې.
او مورې،
ته صبر چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر چې زه دې یوار د بسترې له شاره وباسم. هغسې وایم، ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه رانه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
وتړیا، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه یې، کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زوز پا دی پویدلی ما چه لور او زوی لکه پا مخ که دو سترگی داسی دی سوشوی ماریامی
درن اردن کو تاسو د ازادي رادیو دونیز ډرامې وړاندې پر روانه دی خبرونه کې د همدی ډرامې په یو موضوع لته سه او مل مسر اغه کېګو ز یوسف خان زدرانیم دروانې خبرونه ټکنیک ډایریکټر رامین کاکړ دی او دوړ تاسو ټول درن اردن کو ته خره غلاست وایو ستړي مشه د یادونه د چې لکه د تل په چیرې دونی ځانګړې مل ما هم لرو او نن په همدی موضوع لقدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره اغه کېګو چې الن نیک مرغه هم زمونږ سره په سټوډیو کې د خاله هډوال سپ ستړي مشه خبرونه ته خیر راغلی
مننه خیر اوسې ډېره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه را بللی یم او خدای دې وکړي چې انشاءالله د موضوع تر یو حده پورې خپل حق ادا کړو.
ولې نه، ډېره مننه چې تاسو راغلی. درنو اوتونکو، استاسې ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خپرونه کې شریکوو. نو 0999203540 او 0898225 هغه شمېرې دي چې موږ تاسې مخامخ سره وصلوي. خو ستاسې په ان کې مېرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پرېښودل کېږي، ځانې چاته وړي. خپل پیغامونه مو بیا 0898 01 01 شمیرې ته هم پریښی شي. او یا که تاسو د همدې موضوع په اړه چې مونږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پیښې لرئ، نو هغه هم کولی شئ 0898 01 01 شمیرې ته پرېږدئ چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو اډول سب اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو. اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې مونږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والا وبعد. محترم اورورا، دیکه هیچ شک نشته چې منګ یو قانون لرو چې هغه ته قانون الهی وي. په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى د هر چا حقوق معلوم کړی دي، او دا هغه کامل او شامل او جامع قانون دی چې تقریبا 300 کال شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی، او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده، دغه حق ولې داسې شوی دی یا داسې نه شوی ده. لذا الله سبحانه وتعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده، او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده. د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري، او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی. لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کېږي او خسته یو برخه وغیره، هغې دپاره مې علتونه او شی نه ده کړي. لیکن صحی یا نفسی کم حقوق چې دی په دې کې بیا هیڅ فرق نشته، او دا د هغه 15 مقاصد څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد شریعت الاسلامیه وي، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، حفظ المال دی، حفظ الدین دی، او حفظ العرض دی. دا هغه 15 مقاصد شه چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي. دا هغوی څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده. لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي، د کې هیڅ شک نشته دی چې دا یو په اصطلاح د هغه شی نه مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی دی.
دا د دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق دی چې د زوکړې سره ورکول.
نو ځکه همیشه مونږ یو اصطلاح عامه لرو په کتابونو کې او په هاته په دې کې ډیر زیات لیکنی شوی، هغه ته حقوق البشر وي. هغه بشر دی، بشر یعنی دا عامه کلمه ده. کدا نر وی او کدا خزوی، کدا جلی وی او کدا الک وی، کدا زوړ وی او کدا ځوان.
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي، مونږ په ډرامه خو یو مثال تمثيل ولې هم دلته په ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شان. نو دا څه پیغام لري؟
د کې هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي، دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې بکیږي. یا به کله کله د دې تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او د دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی. ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نو ته مجبوري یو کوي چې هته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره او د دې کار ته وګوره. هغه د زد وجه نه او دغه انانات او عرف چې مونږ او تاور صورت دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ وجود و نه لري، هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي. په شریعت کې د شریعت سره تصادم حالت کې نه وي.
تیرونه مونږ په دې وغږېدو چې کا زکون کې نجونه خونځي ته نه پریښودل کې په لار کې ازارول کېږي ټولنه د بیسواده په لور ځي، ولی که دوی روغتیا ته نه پریښودل کېږي نو کلینیکونو ته نشي تللی نو دلته ټولنه له سره مخ کېږي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې د مریضانو من کېدل د علاج او د معالجې نه دی ته په عربي کې وي بدء قتل المواطن ببدء، یعنی یو ټولنه په آهسته آهسته په ډېره دغه سره ختمول دي. هر سړی مریض کېږي، یعنی الا ماشاءالله هغه به ډېر نادر شاز او ډېر خوش نصیبه انسان چې هغه مریض نه شي. او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج ونشي هغه غټېږي بل اخره په قتل باندې په مرګ باندې تمامي.
دا خو د اسلام نظر ته د موضوع په ټولنیز لحاظ نه دلته چاته خي سړی ته خي چې د میرمن نه پښتنو کې تاسو وضعیت څنګه ده کنه میرمن ورته وی لاغه ورسته اقدام وشي.
د رسول الله عليه السلام فرمای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، هر یو کس چې دی مسئول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه. دې کې هیڅ شک نشته دی. اول خدای چې څوک احساس د مرض وکړي یا د کوم تکلیف وکړي دته پکار دی چې د خپل د کور مشر ته وایي چې د دې کور مشر تر څوکي کنه نواده شوی جلی مور پلار ته خپل وایي که واده شوی جنۍ او خزی به خپل خاوند ته وایي ځکه چې نږدې ترین دی ته همدا دی. نو لہذا اول خو په دې باندې لازمه ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپل دا د دې اظهار وکړي او د کور مسؤل ته ووایي چې را که بل فرض چیرته نه وي خدای ناخواسته یا لري یا ناڅاپي داسې حمله دلته هېڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا چا نه پوښتنه وکړي. فورا دې د خپل اقدام وکړي. په کور کې هېڅوک نشته، یو خاوند یو مېړه په یو کور کې اوسېږي. خاوند یې تللی دی دفتر ته، د کور مسؤول د ښځې په غاړه ده، یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه درد یې وکړه. دا به اوس تلیفونونه کوي، کیدای شي ټلیفون د هغې بند وي، کیدای شي هغه په یو مجلس کې، کیدای شي هغه په یو میټنګ یا په دغه کې د دې ټلیفون اټینډ نه کړي. تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونشي نو دا د منځه ځي. نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی، د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه بے اجازه خلی په داس حالات یا سر دردی دا عادی مرزونه دی شي نه دی فرق نه کوي. دا کولای شي چې لګ د صبر او تحمل نه پکې کار وخلی او په اجازه باندې دا کار ته
ډیر مننه. مونږ اردن ته چون شمیره هم بیان کړی او همیشنه اردن کې توخی صاحب را سره دی. امید توخی صاحب چې لند پیغام دی ولرو او کپختن لري هغه خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه.
مننه
مستاسو
میلمانه او
تاسو
ته محترم مہمان مثلاً نوی نوی قدر وڑوے خورسیہ ہم مردا سے نظر ارکو مخل مریضان خاص اللہ سے اکثر تبلاس جانے زیادہ مریضان ڈاکٹر تو لائے یا کلینک ته لاړ څوک را ګرځي دا نه د شریعت له لحاظه جواز لري او نه د انسانیت له لحاظه، ځکه دا مریضي د کثیر خدای نه خاصه شخص یا دا مرسي دا یو بل وایسته قتل بلل کیږي، ځکه چې د دوا او کلینک ته تګ دا خو شرعي شی دی او په څه په احادیثو په ټولو ثابت چې سپایي به دوا خامخا کوي. نو که څوک زنانه یا د دې بل ځای دست له دواخانې را و ډاکټر را وګرځي وایي زه ساتر کوم، دا ساتر نه د دې اقتصاد جواز ورکړی د عالم ناست مېلمانه د خنې دا سوال ده چې څه په کار دي، آیا علماو ته دا په کار دي چې دا پوهاوی د منادرو له لارې د اظهار کړي او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن سپینګری یا څوک په دې سپور کې شي څوک د خلکو
بلاخره هغه حق حقوق ورسیږي. ډیر زیات مننه توخی صاحب ستاسو نظر مو هم خبر کو پښتنه مو هم واخیستله. مننه یو بل اردن کې هم لرو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه. مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي. وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم، ډیر زیات خیر راغلی. زمون خبرونه مو حتما تعقیب کړي د نظر مو اورو.
خوشحال اوسه اول جناب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ته ولوت زما خو یو لا ډول څه نه ده پښتنه ده چې د مور جامعه د مور ټول بل خصوص د پښتنو ټولنې چې چیرته اوسېږي کلیوالي ژوند البته دی دغه مشکلات لکه دا اوس تاسو بیان کړی د مشکلات ډیر دی نسبت دې رواجو ته چې دا بد رواجو نه زموږ په ټولنه کې رواج شوی دی نو د دې لپاره ولې دغه څنګه چې جنازه رواج شوی دی ولې د منبر له لارې ولې دغه مساجد له لارې د خلکو ته هم دغه خبره نه رسوي چې حق حقوق دي خویندو د ورونو یو دي او دغسې د دوی دپاره دوی د پرمختګ دپاره دوی د صحت دپاره دوی کار وکړي ځکه چې په ټولنه کې اوس هغه مشران هغه حکیم دي هغه ملایان په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره هم ملایي کوي نو زموږ هغه پښتني سیمې ټولې یو خو په جنګ کړي دي ولته هېڅ نه شي کولی چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ته ځان ورسوي خپل خو بېخ نه شي تللی کوچني سره هم څوک نه پرېږدي
پوښتنه مو واخیسته او نظر مو هم خپور شو ډېره مننه بل اوریدونکی هم لرو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې خپله ځان معرفي کړئ او خبرونې ته په خیر راغلئ بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دخه اړیکه مو شلیدل د ډیره مننه چې زمونږ سره اړیکه نیسی ولی وای دا ونه کول غواړم د دغه موضوعاتو په اړه چې مونږ خبرې کوو تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې پریښی شي یو کلی زرغګونو ډرامه د دوشنبې په ورځ مازیګر 4:30 بجې خپرېږي چې دوه نوي پوښتنه هم لري تاسو کولی شئ هغه وخت دوه نوي پوښتنه ځواب کړئ مونږ ته دا اونۍ هم ځینې اوریدونکو پیغامونه پریښي دا اورو
زه امر الله خبر کوم د ننګرهار نه څنګه چې خځې به تعلیم پاتې شوې دا به پاتې شوې نو دا به د شي چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې خځې که تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټران دا معلمین دا خلک به د یخي له شي دا به سره مخ شي
اسلامی حقوق جان کدی اسلامی حقوق سے اس غلط استفادہ است کہ اسلامی حقوق خدا نے بھی چھپن سے جراو دا سخلت مخ لائے چیز شد مخ خلو پوری واسلام
ډیر مننه درنو اردن کو ستاس پیغامونه او چې 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته مو پریخي وړه ول سپ دا اردن کو زین مخامخ اړي کې زین سپتي ستاسو نظر په اورو
دیکه هیڅ شک نشته چې توخي صاحب نه ډیر مننه ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړل زما په نظر اولا نه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې دغه علما او کرام دي ځکه علما کرام د جامع سره تړلې خلک دي هميشه یعنی پینځه وخت ورته منځونه ورکړي
زیات باور پر موجود
زیات باور پی لري زیات اعتماد خلق دي یعنی قطب قد دي کې هیڅ شک نشته الا نادر شاس پرګد هغه به خلک
سیاسي فشارونه په دويشته چې د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پوهیږم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دي یعنی کېدل شي یو جاهل سړی په تلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دم کې نور کې ورته دي کې او دغه کې کېدل شي د دې نقطې نه ویری
دا د سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا د خوده نو حق دي حق څنګه حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیره دی حدیث دا حدیث څنګه پټ شي دا حق چې تاسو دې د خو سرخه کوي د خو سر همیشه خو چلن کوي د خو ته وکی دی هغه ستاسو یو بشر دی ستاسو دی یو هر شي ته ضرورت لري خوراک ته ضرورت لري نفقه ته لباس ته علاج ته ته په خپل چې معمولی در باندې نه راغلی ځان دې رسولی ولې دا بیچارګۍ ته دې حق نه لري چې ته ورسره لاړ شي او ویره سي یا ورسره څوک کولیږي یا په خپل مردانګۍ خو یو کی او تور ته څه لاس کې په جیب کې کېږي چې واخلو زه لاړ شه په خپل لاړ شه دویم دا چې دا سره قبلې چې د خزه د دې د خزه او د دې د خور او د مور لور علاج نه وکي نه قبلې نو چې خزه مونږه د تعلیم نه منې کو زمونږ د خزه علاج نه به څوک کوي یعنی لکه
فکر کوم په دې اړه بل
کوم دوه نقطه ده لکه مخکې چې دا غورتي غزنوي صاحب ته اشاره وکړه چې دا یو 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 قاتل دی غیر مستقیم او دا بل واسطه قتل دی بل واسطه قتل دی دا بالکل مستقیما په قتل کې د برق واقعسته چې څوک ناروغ دی هغه خوده نه خسته دی ناروغي د وجه نه کېدل چې هلاک شي مړ شي ته دې قاتل شوې ته باندې کې الله سبحانه وتعالى فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ديو انسان قتل لك ده طول انسانيت دي قتلك لك فكر كول بكار دي لك سوچ كول بكار دي حجاب ضرور دي بحجاب كده لارشي دي سر سوق محرم لارشي بمحرم دي نزي لیکن مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې بعضې دي چې ډېر زیات ضرور دي.
دلته دا دومره حساسیت برانګیزه موضوع ده چې ډېر وخت بحث پرې کېږي هغه د اسلامي حقوقو سره بیا تړاو ورکول کېږي که نه چې فرزن که روغتون ته نه پرېښودل کېږي که ښوونځی باید په ونه ویل شي. موږ د اردونکو پیغامونه په دې اړه لرو. څه کول په کار دي په داسې وخت کې څنګه پوهاوی باید وشي؟
ما خو درته ویل چې اولنی مسؤلیت د علما کرامو دی، ښه صحیح پوهاوی باید وشي، خاص خاص د جمعې د دې لپاره تخصیص شي. على الاقل دغه اخر 15-20 دقیقې د جمعې د وعظ خو دوی ورکولی شي که نه دغې شي ته ولې ورته نه ورکوي؟ دوهمه دغه کې دولت دی، د دولت دا مسؤلیت دی. هر څه وسایل د دولت سره دي، تلویزیون د دولت سره دی، رادیو د دولت سره ده، وزارت د همدې دپاره، وزارت د اطلاعات او کلتور د څه دپاره دی؟ دا همدې شیم دپاره کن. د هغې نه وروسته استادان دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې.
او فکر کوي چې دا حق حقوق بیان شي تر یو اندازې به بیا دا حالات لږ
دی کې هیڅ شک نشته دی. ما خو درته ویل چې اصلي عامل او بنیادی غټ عامل ناپوهی او جهالت دی چې دغه شي چې دغه دی چې عرف، یعنی عرف ته څنګه اعتبار ته په شریعت باندې ورکې، عرف ته څنګه ته اعتبار د یو انسان قول، د یو مالک قول، د مالک قول، د یو